قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یو بلې خبرونه ته ستړي مشي. زه ستاسو کوربا ګل ایازم په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلي سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیډنې لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام اتلان هم لرو. خو د هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د ملیحه امیرزاده نورو.
اول د خبرونو سټیکی د امریکا د بارني او چارو وزیر هیلری کلینټن نن د پاکستان په سفر ده. په سوات کې ناصرګند وسوالو په پولیسو ډزې کړي او په خیبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال یو عام کس وژل شوی. د خبرونو تفصیل د امریکا د بارني او چارو وزیر هیلری کلینټن بنند پاکستان سرخار اسلام آباد سفر کوي. ایسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو د خلی ویلي د کابل نه پس په کلینټن اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره خبرې اترې کوي. د رسنیو په خبره د دې دورې مقصد د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ښه کول دي. د رپورټ تر مخه د امریکا د استخباراتي ادارې مشر ډیوډ پیټریس او د ګډو ځواکونو مشر جنرل مارټن ډیمسي په ګډون نور لوړ پوړي چارواکي به هم دغې سره ورځي. دغه پلاوی به د پاکستان وزیر اعظم، صدر، د خارجه چارو وزیر او د پوز مشر سره لیده کاته کوي. دا دوره په داسې حال کې کیږي چې په روسیو کې د حقانی شبکې په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات تکړه کې ښکار شوي. د امریکا د بارني او چارو وزیر هیلری کلینټن چې دا وخت افغانستان سرخار کابل کې په دوره ده، افغان ولسمشر حامد کرزی سره به خبرې اترې کوي. امریکایي چارواکي وایي کلینټن پلانډری په دې خبرو اترو کې به د امریکا لخوا په افغانستان کې د سیاسي پخلاینې په ملاتړ او طالبانو سره د روغې جوړې په ګډون گاونډي هیواد پاکستان سره د یاغیانو پر ضد همکاري لا نور زیاتولو په اړه خبرې وکړي، چې داسې فکر کېږي د افغان پولیس سره نږدې په پاکستان کې ګڼ شمېر یاغیان مرکزونه لري. د هیلری کلینټن دا دوره د کرزی لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو په هڅو د ناامیدۍ څرګندولو او د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې وروسته مخې ته راځي. ربانی د سیاسي جوړجاړي لپاره د کرزی د نوښت مشري کوله. د خیبر پختونخوا ضلع سوات مټه کې ناصرګنده وسلوالو د پولیسو په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو پولیسواله وژل شوی او یو ژوبل دی. په جوابي کاروایي کې یو وسلوال هم وژل شوی دی. د مټې تانې محرر مشال ریډیو ته ویلي سهار وختي نبټې پولیسو د معمول سره سمګشت کولو چې مټه بازار کې پرې ناصرګنده وسلوالو ډزې شروع کړي. د پیښې وروسته دغه سیمې ته نور پولیسواله هم لېږول شوي دي او د هغه یو وسلوال لټون روان دي چې د ځای نه تښتېدلی. د دې ترڅنګ د سوات ملم جبه سیمه کې د پاکستان پوست تیره شپه د وسلوالو پر راتګ د لټون آپریشن پیل کړو چې د مقامی خلکو تر مخه دغه آپریشن کې یو شمیر کسان گرفتار شوي. وروسته ډزې هم شوي چې پکې د سرکاري وینا تر مخه د وسلوالو طالبانو کمانډر کاری عبدالله وژل شوی. سرکاري سرچینې وایي چې کاری عبدالله وسلوالو ډلې طالبانو کمانډرو او د بمونو جوړولو ماهر وو. مقامی خلک هم تصدیق کوي چې کاری عبدالله د چارباغ اوسیدونکو او تیرو وختونو کې د وسلوالو ډلې طالبانو استیالو. د خبر ایجنسی د باړې په ملک دین خیلو سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو ولسی وګړی وژل شوی. د مشال ریډیو خبریال د اف سی چارواکو له خولې دا خبر ورکړي. د تیرې اوږدې مودې راهیسې د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت د شایډو د سوري لاندې د بجلی پیدا کولو وړو منصوبونه په پیدا کېدونکي ګټه کې 5% د رویلټي برخه په هغه سیمو کې د لګولو لپاره د مختص کولو فیصله کړې چې په کومو کې دغه بجلی پیدا کیږي. د دې فیصلې منظوري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ورکړي او دغه بجلیګرو نه ترلاسه شوې ګټه به د سیمو د پرمختګ لپاره ټاکل شوي چارواکو ته سپارل کیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په یونان کې کېدای شي نن نوره ناکراری په داسې حال کې مخې ته راشي چې پارلمان باید د کفایت شعارې ناخوښه قانون منظورولو په ترڅ کې رای اچوي چې دا ډول هیواد د دیوالیا کېدلو نه بچ شي. د شورو په ورځ په سرخار ایتنس کې د بلوو او لوټ مار رپورټونه وو چې پکې ځوان مزاحمچیان د حکومت خلاف د لاریونونو پر مهال د پولیسو سره وجنګېدل. د انتظامیې تر مخه په دې کې 500 پولیس والا زخمیان شو او په دې مظاهرو کې تقریبا 1 لک کسانو برخه اخیستې وه. ترکیه وای لاغې وروسته په گاونډي هیواد عراق کې د کورد یاغیانو ورپسې دي چې د ترکیې د پوز څلیرویشت سرتېري کورد یاغیانو په خونړیو بریدونو کې وژلي. دغه بریدونه په تېرو څو کلونو کې تر ټولو وژونکي وو. په لړ کې باید د وژل شویو سرتېرو د وژنې ویر کولو لپاره نن په مشرقي ښار وان کې دعایه مذهبي دستورې کېږي. د ترکیې صدر عبدالله ګل د کورد یاغیانو حملو په اړه سخته غوسه ښکاره کړه او هغوی ته یې لا نور نقصان د رسولو هوډ څرګند کړ.
Bize bu acıyı çektirenler misliyle çekeceklerdir.
Hiç soğuk bayat dahirini ki haga çağ çi mungtaya da dardır arası vale ba da de pa soçan da ziyad taklif uumami. Haga soğuk çi fikir kavi pa de bridunu sarabaz mung daulat kamzori ki yav ya ham fikir kavi çi daulat ba palar ra vali doi ba uguri çi da de ham lo gaj ba dir ghat au pa soğuk karata ziyad vi.
Çok büyük olacaktır ve misliyle de alınacaktır.
په هاګاری ولایت کې د دې وژون کې بریدونو پر د عمل کې د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان خپل ځواکونو ته حکم ورکړی چې د جنگي جازونو او هلیکاپټرو سره د شمالي عراق کې د یاغیانو کوردانو ورکرز پارټي ورپسې لاړ شي چرته چې دوی مرکزونه لري. د دې مسلې لامل اردغان خپل د کازاکستان دوره منسوخ کړی ده. د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د هغه رپورت سره اختلاف لري چې وایي په دې اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو نه سرغړونه مخ په زیاتېدو ده. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو خاص استازي احمد سعید چې د مالدیب سره تعلق لري په خپل وړومبي رپورت کې وایي په 2011 کال کې تر اوسه د 200 نه زیاتو کسانو ته اعلان شوی پنځیانې ورکړل شوی دي چې درې اتیا پکې یوازې د جنوري په میاشت کې ورکړل شوی. نوموړي په خبرو کې ویلي زده انصاف په انتظامیه کې د راز راز کمیانو چې پکې د قیدیانو باندې ظلم تشدد او ناروا سلوک مناسب عدالتي دفاعي زمینو په نشوالي کې ورته د مرګ سزا ورکولو قانوني سلا او طبي علاج ته لاسرسي نه ورکولو په پټه او ولس ته پخکاره پانسي ورکولو په رپورټونو اندېښمن نیموم. د ملګرو ملتونو لپاره د ایران رسیا سفیر دا رپورټ رد کړی ویلي دي دا د امریکا او اروپایي اتحادیانو لخوا یو سازش دی.
اوریدونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې مليحه امیرزاده تاسو ته وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لارې واوري او لوستل هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د امریکای بهرانو چارو وزیر هیلی کلینټن نن د پاکستان سفر کوي. سواد کې د فوزی اپریشنونو باوجود اورپکی عملیات پیل کړی دي. د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر سردار کریم بابک وای
موږ اوس هم وایو چې په مکمل توګه باندې دا تر خبر کې دي غلا ختم نه دي. هغه موجودګي ځای په ځای باندې بالکل اگر چې ښکار نه پټه ده بهرحال اغشته.
د خیبر پختونخوا حکومت د پښتنو اتلانو د په نصاب کې د شاملولو پریکړه کړې ده. په پاکستان کې د پیخو په اړه جوړ شوی کمیشن څومره هدا پوری کامیاب دی؟ وکیل بیرستر سیف وای
اوسا پوری خو د ټولو کمیشنو تاریخ هم دې طرف ته اشاره کوي چې صرف هغه مسله د میډیا نه او د عوام د توجه نه یو طرف ته شي او لک ټایم حکومت ته ملو شي.
په خبرونه کې 19 پروګرام اتلان هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه تا غوږی د دې سات لومړی رپورت. د امریکا بهرانو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن نن د پاکستان سفر کوي. لږ شیبه وړاندې مو د په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال عالم زیب خان نه وپوښتل چې د امریکا بهرانو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن به په پاکستان کې چا چا سره ملاقاتونه کوي. نو دی وای
د پاکستان په حوالہ دغه دوره ویل کی چې د دور ځنې دوره او پاکستان کې به د عسکري او سیاسي دواړو کوم مشروالي پاکستان کې د هغه سره ملاقاتونه کوي. په دې کې د صدر سردی د مو ویل کی چې د صدر آصف زرداری وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دغه شان د هینا ربانیکر او د پاکستان چې کوم ځواکونو مشر دی د هغه سره ملاقاتونو امکان څرګندېږي. په دې کې د سره سره ګولایز ویل کی چې په دې نی ملاقاتونو یا سبا چې کوم کیږي دور چې کوم ملاقاتونه کی په دې کې زیاتره تر دې د پورې د پاکستان او د امریکای تر دې د ماجی کوم اړیکې روانې په هغه کوم کلکې چې راغلې هغه خبرې کی په حقانی نتورک په حوالہ چې کله زیاتره امریکا هم دا وجري په دې د اپریشن وکړي شي په شمالي وزیرستان کې په هغه باندې او افغانستان کې کې کوم مفاهیمتي عمل روان دي په دې درې مهمو خبرو باندې زیاتر امکان سرګندګي خبرې اترې وکړي.
درته وایي د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر هم وینا کړې ده چې هیڅ قسمه پټي ژمنې نظر نه دي چې د امریکای کوم بهرنیو چارو وزیر د هغه راځي او په ملاقاتونو کې وسپټې خبرې هم کیږي یا سپټې ژمنې. نو په دې اړه د اطلاعاتو وفاقي وزیر نور څه ویل؟
جی ګلایز بالکل دا خبره ذکر راځي پرون راځي چې یو خدای ویل کیږي چې د هیلری کلینټن دا راته چې کوم نه ناګه سره ډېر مضبوط تاګه کوم ملګری یا کسان دي لکه څنګه د سیاسي مشر ډیوډ پیټریاس چې کوم دی یا د نور ځکونو مشر جنرال ډیوډ ډنسی چې کوم دی هغه او دا شندور مهم کسان به راځي او دا سره مهمه خبره بل راځي ګلایز لګشه وړاندې چې کوم د پاکستان مطبوعات هم داخې لا پورا نور په سرګاری ته ورولې کنفرم شوی خو پاکستان مطبوعات دا وایي چې اوس په راولپنډې جی ایچ کیو کې چې کوم دی د اشفاق پروس کې یعنی په مشرۍ کې یو مهم غونډه هم روان ده. نو دغه ټول ملاقاتونه د ورځې نه پرون په فردوس اشګاوان باندې خبریالانو دا پوښتنه هم وکړه چې دا څه زیات فشار خو نشته د امریکې طرف یا پاکستان دا سر خبره اونې شي د امریکې په دباو کې راشي. نو فردوس اشګاوان ویل چې دا هیڅ قسمه پټ ایجنډا پټ خبره هم نشته او پاکستان به همیشه
عالم زیب خانو چې د اسلام آباد نه د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سفر حال یې راکو.
دا مشال ریډیو ده.
کسوم په سوات او مالکان ډیویژن کې فوج د امنیت اداوي کوي خو په سیمه کې وخت په وخت داسې بریدونه کیږي چې د ترهګرو موجودیت ښکاره کوي. د نهي په شپه په بونیر کې د موسیقي په پروګرام کې د ډزې یو مثال دی چې د ځای خلکو په خبره دوی کې یو واری بیا دا ویره اچولې ده. نو په دې اړه باندې نور تفصیل د سوات په صورتحال باندې او په بونیر کې د ورپکو د بیا عملیاتو په اړه ملیح امیرزاده دا رپورټ برابر کړی دی.
په سوات کې په 2009 کال کې د آپریشن راه راست په نامه د ترهګرو پر ضد د پاکستانی پوځ عملیاتو وروسته که څه هم په سیمه کې پوځ داوه کوي چې د ترهګرو ناصفا شوي خو بیا هم وخت په وخت داسې پیښې مخې ته راځي چې پکې سیاسي او پوځي چارواکي او عام ولس په نښه کیږي. په بونیر کې د نهې په شپه د موسیقۍ په یو پروګرام د نامعلومه وسلوالو لخوا ډزې د دې یو مثال دی. دغه پروګرام چې ځایي زمیندارانو د وښو اوشر نه پس جوړ کړی و پکې دوه کسان وژل شوي. د دې نه وړاندې د صوبه خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک باندې هم یو بریچ و چې پکې نوموړی بچ پاتې شو. سردار حسین بابک د داسې قسم بریدونو مقصد مشال ریډیو ته په دې ټکو کې بیان کړ.
دا د ملکن ډیویژن کې هم د صوبې په نورو حصو کې هم دا خو د ابتدا نه چې کله آپریشن روانو هم یا چې کله آپریشن په ملکن ډیویژن کې ختم شوه بیا هم دا یکا دوکا واقعات دي. دا خو بالکل په دې درېمي مقابله کې روان دي او شو او کیږي. دا د چې تر ډېر حدا پوری امنیت چې دی هغه قائم شوی دی. په ټولو صوبه کې یو غډې روانې چو هغه تر ډېر حدا پورې کم شوی دی. پاتې دا خبر کې دا یک دوکا واقعات کیږي. نو ظاهر خبر دا دا موږ اوس موایو چې په مکمل توګه باندې دا تر صدر کې دی غلا ختم نه دي. دغه موجودګي ځای په ځای باندې بالکل اگر چې ښکار نه پټه دا بهرحال اغشته.
د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې چې ولې د پوز لخوا په سیمه کې د امن دا وو باوجود دا سي پیخي مخې ته راځي. په سواد کې د پوز لخوا د میډیا سنټر ویان کرنل عارف وای
اس طرح کې جو لا اینڈ آرڈر کې کیسز تو ملک کې کسی بھی حصے میں
په ملک کې د نامنی دا ډول پیسي هر ځای او په هر وخت کې دایسي او په تیر دا واقعیا د ترهګری سره تړلې نشکاري. داسې قسمه ځانګړي یو دوه پیسي تر سترګو کیږي خو کچيري د هغې د ترهګری سره څه تړاو ومندل سي نو بیا د هغې د مخنیوي لپاره موږ کوشش کوو. په سواد کې او د هغې سره په شاوخوا سیمو کې امن دي.
خو بیا مشال ریډیو ته د دې واقعې په اړه د موسیقۍ د پروګرام جوړونکي ویلي چې دا په سوات کې د موسیقۍ پروګرامونو د بندولو هڅه ده. د دې په جواب کې کرنل عارف مشال ریډیو ته وویل
فضل الله
پدې کې هیڅ شک نشته چې د پولي الله غاړي څخه فضل الله د داسې کاروایانو ملاتړ کوي او کوشش کوي چې بیا په سیمه کې وجود ولري او ډیر سوات یا بنیر ته داخل شي. خو په دې لړ کې زموږ هڅې روانې دي او موږ ډیر او چترال سیمه کې په بشپړ ډول د کنټرول تر لاسه کولو هڅه کړې ده او موږ هلته پوځي چیک پوسټونه جوړ کړي دي او د دې سیمه هم کلک څارنه کوو. د ځای خلکو په مرسته موږ د داسې خلکو پیژندګلوي کوو او بیا د هغوی په ضد کاروایي کوو.
ہیں اور ان کے اگینسٹ ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں.
آئے ددے وڑو وڑو پہ خود مخنیوی لپاره حکومت سے پلان لری او کسنگا سردار حسین بابا کوائی چی پولیس تائے سہولت نہ ورکڑی او داغوی تربیت ہم کیگی.
بالکل دادا سے نہیں کہ من پٹول ملکن ڈویژن کے دیا پٹول صبح کے زمین کی کم پولیس فورس تے دارے پتا داد کے من اضافہ کرے دا ہائی تا ڈیرا نئے نئے اسلحہ ورکڑے شوی دارے تے گاڑی ور پیشی وی زمین پولیس سٹیشن کے یا پولیس پوسٹو کے من اضافہ کرے دے نفری جی کم دا ہائی کم ٹریننگ کے دے دا ڈیر تو باقاعدہ جائے سر من ہائی تے تربیت ہم ورکو دا سے واقعات دے مخنیوی دے پارا حکومت کے دے تو منظم تو گا بندے ڈیر پا عملی تو گا بندے پسندی دے دا دے خلاف کے دے قدم نہ جی غون پور تک
دا قسم بریدو نو تا پا اشاره سره دا سما ٹی وی چینل مشر او پا پیخور کی خبریال شوکت خټک په دې نظر دی چې دا د ترهګرو لخوا خپل موجودیت تخکاره کولو یو برخه ده.
هم دا اوس پیخه چې دا دام ده دی ثبوت ورکوي چې هم په دغه سیمه کې سواد کې خوده راځه پر فوز خپل کنټرول هم حاصل کړی دی او هلته مسله دونه ډیره نشته. ببونیرو په مقدیر کې ځای پر ځای داسې پیښې منځته راځي چې دا ښکاره کوي چې په دغه سیمه کې څه ناڅه وسلوال ځای پر ځای موجود دي او چې کله هغې ته مکمل شي که په سیاسي واکمنو وي که په عامو وګړو وي دې خپل بریدونه کوي. همدا ښیي چې په دغه سیمه کې دغه خلک موجودیت لري.
دا چې آیا دا پېښې دا ښکاره کوي چې ترهګر واپس کوشش کوي بیرته مالکن ډیویژن او پتیرا سوات ته وردنه نشي او که څنګه او آیا دوی به په دې کې کامیاب شي او که نه. شوکت خټک وایي
دا څه خو په دې وخت نه ښکاري چې دوی به راشي او بیا به هماغه شانې ګډوډو جوړ کړي چې کومه موږ په 2008 او په 2009 کې کتلې وه په سوات کې. ځکه چې هلته کې فوج موجود دی او ډېره هدف پورې لکه کومې سیمې دي د فوج په ولکه کې دي. خو یقینا د ګډوډ دو کوششونه د وخت په وخت کړی دي خو دغه شانې پیسې یقینا چې کیږي به
د کارپوهانو په خبره د داسې بریدونو له لارې ترهګر وار په وار هڅه کوي چې خلک ویروي او د خپل موجودیت نښې وښایي.
ملیه امیرزاده وا چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو چې سوات کې بیا ورپکی عملیات سواد بنیر او د خوشا سیمه کې عملیات کوي. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال آصف یاسین وای د ورپکو پر ضد جوړ شوی امن لخکری کامیابی سره کار کوي. بلخو د امن لخکرو مشران هم په دې خبره ټینګار کوي چې د سیمو امن لپاره لخکری ډېری مهمه دي. نور حال د پېښور نه د مشال لیډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د پېښور د کور کمانډر لیفټنټ جنرال آصف یاسین ملک د سرګندونې د کوهاټ سره نږدې په نیمه قبایلي سیمه اف آر جاوکی کې د اړاخل امن لخکر غړو او قبایلي مشرانو ته د تقریر او د خبریالانو سره په خبرو اترو کې مخې ته راغلي دي. د امن لخکرو د ستاینې په اخلا کور کمانډر لیفټنټ جنرال آصف یاسین ملک وویل چې د بهر نه راغلي ترهګرو د مخې نیولو لپاره او د امن قائمولو لپاره د امن لخکرو کار ډېر ښه دی. په بنیادی توګه فوج دلته کې امن پځې کړی دی او د هغې وروستو د امن د برقرار ساتلو لپاره ولس په خپله دغه ذمواري ترسره کړې ده چې د خپلې سیمې امن پځې وساتي او کوم د بهر نه راغلي خلکو چې په سیمه کې کومه ترهګري او ګډبړۍ پیدا کړې وو د هغې نه سیمه وساتي. کور کمانډر لیفټنټ جنرال آصف یاسین ملک زیاته کړه چې ترهګرو ځکه عملیات کول چې په پاکستان افغانستان پوله باندې په مکمل توګه امنیتی ځواکونه نه دي زیپځې کړې شوي. ولې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د ډایرکټر جنرال اتر عباس په وینا د پاکستان افغانستان سرحدي سیمو ته اوس د فوز د لیګلو عمل پیل کړی شوی دی. د پېښور د کور کمانډر لیفټنټ جنرال آصف یاسین ملک د دې سرګندونو په ترڅ کې مې چې کله د سوات د قامی امن جرګې د ترجمان ضیاءالدین یوسفزی نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې امن لخکری یا امن کمیټه داسې نه دی پکار چې هغه د وسلوالو سره وجنګیږي، بلکې د امن کمیټو کردار داسې پکار دی چې هغه یوازې د سیمې سرنه کوي.
په کلي کې د امن لپاره دفاعي کمیټه چې کومې نه د دې ضرورت خوښتا چې دغه کمیټه چې کوم دی هغه خپل کلی باندې نظر ساتي چې غیر خلک ناشنا خلک چې هغه د کلی امن خرابول غواړي او په هغه حاله باندې هغه د سیول انتظامیه سره او د فوج د چارواکو سره یو ټینګ رابطه وساتي. خو موږ سوات قومي جرګې موقف دا دی چې چونکه ملٹری آپریشن چې کوم دی دا د فوج کار دی بیا سره سره دی سیول ادارو د افسیو دی پولیسو ذمہ داری ده. نو د دهشتګردو خلاف چې کوم عملیات دي په کار ده چې دا فوج وکړي او ورسره چې کوم زمونږ سیول فورس پیدا وکړي.
د د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې حکومت بیلابیلې امن لښکرې جوړې کړې دي او د وسلوالو په عملیاتو کې وخت په وخت د امن لښکر غړي په نښه کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا حکومت د پښتنو اتلان په نصاب کې د شاملولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د هغې وروستو شوې چې د پاکستان اساسي قانون کې د اتلسم ترمیم کې نصاب جوړول صوبایي حکومت ته سپارل شوی وو. نور حال د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان خشکی راکوي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک ویلی دی چې په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نرستو نصاب جوړول اوس د صوبایي حکومت ذمہواری ده او د دوی حکومت به هڅه کوي چې د پښتون قام ټول سیاسي، ادبي او تاریخي اتلان په راتلونکي نصاب کې شامل کړي. مشال ریډیو سره یو ځانګړي مرکه کې ښاغلی سردار حسین بابک وویل د پښتون قام بدقسمتي دا هم وا چې د سکولونو او کالجونو تعلیمي نصاب کې د دې قام مشرانو ته هیڅ نه ورکړل شوی او د یو سازش لاندې د پښتنو ملي مبارز او اتلان یې ناخوښه خلک ګرځولي وو. په راتلونکي نصاب کې د باچا خان او نور سیاسي او ادبي شخصیتو شاملېدو په هکله سردار بابک وایي.
جی بالکل، دا اوسو د اتلسم ترمیم نه پسو چې د نصاب جوړولو او اختیار چې دی چېغه صوبو ته ملاو شو، دا ډېره لویه کارنامه ده. موږ دا ګڼو چې دا ډېر لویه تاریخي فیصله ده او دغه تاریخي فیصلې په رڼا کې اوس دا اختیار چونکې صوبې ته ملاو شو، نو بالکل انشاءالله بې شکه موږ به د دې وطن سوره زموږ چې مشران دي، باچا خان شو، تاریخ په حواله باندې، د شاعرۍ په حواله باندې، د نثر په حواله باندې، د ادب په حواله باندې، د دې وطن د ازادۍ په حواله باندې، ایون دا چې سوره زموږ تاریخي ورثه ورته موږ ویل شو چې هغه تاریخي زموږ یاداشت دي، هغه به انشاءالله موږ خپل نصاب هیڅ چې کوم دی هغه به جوړو.
په پېښور یونیورسيټي کې د پښتو اکیډمي ډایرکټر ډاکټر راجوري شاه خټک وایي چې د بده مرغه د پښتنو بچو ته د خپل مشرانو په حق لا په سکولونو کې هیڅ نه دی خوذلي او د نورو قومونو مشران یې ورته د هیروز په شکل کې وړاندې کړی دی.
د دنیا نور خلک مونږ ته اکثر په نصابونو کې خی، نو زمونږ په نصاب کې چې راشي دا قسم ته تاریخي شخصیات زمونږ چې دي، نو یو خو د ځان د پیژندنې یو عمل دی، یو د تشخص عمل دی، نو دا ډیره زیاته ضروری ده، ځکه چې د څه وجوهاتو له مخه او څه د سیاسي بندیزونو له مخه او څه د تعلیمي پالیسیو له مخه دا پټ ساتلی شوي دي د خلکو نه، نو دا ډیره به ضروري شي د صوبې د پاره، پښتونخوا د پاره.
د پښتونخوا موجوده حکومت سمو د وړاندې چې کله د پښتون قام ستر مبارز خان عبدالغفار خان په حق لا یو مضمون په نصاب کې د شاملېدو سفارش کړو، نو هغه ورته وفاقي حکومت د سو وجوهاتو په بنیاد رد کړو. د دې په حق لا سردار بابک وایي.
تاسو د مرکز خبر وکړه، بالکل په تیر وختونو کې چې کله د اختیار مرکز سره زمونږ په حکومت کې هم د اختیار چې کوم دی ډیر وخت چې د مرکز سره وو، نو موږ خپل کوشش کړو چې موږ ریوایز کوو هغه کانټینټس او یا هغه چیپټرز پاره کې مونږ یو سمری لیکلی او هغه غي واپس کړی او هغه غي رد کړی و، چونکی هغه هغه وخت کې ضرورت زکو چې اختیار وفاق سره مرکز سره اوس په اختیار مونږ سره راغی، لہذا هغه اختیار زمونږ دی ان شاء الله. دلته شوبک حکومت هم زمونږ دی ان شاء الله. هغه نصاب کې دی ټول با ستې زمینی حقایق کوئی گراؤنڈ باندې کم حقیقتونه دي دغه پرانا کې ان شاء الله مونږ هغه نصاب چي دی او مونږ ریوایز کوو او بیا مونږ ترتیب.
دا یادونه وردا چې د پښتونخوا حکومت د صوبې په شخصي او تعلیمي ادارو کې د کړه په پښتو او نورو مورنو جبو کې لازمی ګرځولې ده او دغه شان دغه مورنۍ جبې به د لازمی مضمون په هیڅ خودل شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دوه بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ قاف غړي دنیا عزیز لخوا د خزو په اړه یو بل وړاندې کړی شو چې په سلورو نقطو هغه منځوري ورکړی ده. دا بل به په ټولنه کې سمره غوړه کردار ولوبوي. په اسلام آباد کې سراج زهیر دا رپورټ لري.
د تیرې نهې په ورځ د قامی اسمبلۍ غونډه کې د مسلم لیگ کاف د غړي دنیا عزیز لخوا وړاندې کړی شوی د زنانو سره په زور د واده او د قرآن سره د واده کولو پر ضد بل کې په 15 نقطو کې د 14 نقطو په متفقه توګه منظوري ورکړې ده. د بل تر لاندې د جنې د قرآن سره واده کوونکو ته 3 نه 7 کاله پورې سزا او په زور واده کوونکو ته د 3 نه 10 کاله پورې او دغه رنګ زنانه د وراثت نه محرومه کوونکو ته د 5 نه 10 کاله پورې سزا تجویز کړې شوې ده. د دې بل په حقله دنیا عزیز مشال ریډیو ته چې دا بل په لومبي ځل 14 شجاد حسین کال 2008 کې قامی اسمبلی ته وړاندې کړی وو او د هغې وروسته بیا کال 2008 کې دا بل دې وړاندې کړو. نوموړي زیاته کړه،
عورتوں کے ساتھ جو یہ سلوک ہوتا ہے یہ اسلامی طور پہ بہت غلط ہے. عورت
ہی دا وای چې زنانو سره کوم سلوک کیږي دا په اسلامی توګه هم ډیر غلط دی، ځکه چې قرآن شریف کې لیک دی چې د زنانو سره حقوق دی. نو زموږ معاشره کې ډیر خلک داسې دي چې خپل زنانې د دینه محرومه ساتلې دي. اوس د دې بل د منظوري نرستو با د صوبایي حکومت ذمہواری جوړیږي چې هغوی د دې عملي کولو لپاره اقدامات وکړي او د دې قانون له کبله به معاشره کې د داسې قسمه خلکو مخنیوي وشي چې په زنانو ظلمونه کوي. د بشری حقوقو د یو تنظیم مشر سمر من الله مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې دا قسمه رواجونه ډیر زیات دي او هر ورځ زنانه تشدد سره سره د قسمه پیښه هم ښکار کیږي. دی ویل چې دی لړکی قومي اسمبلی کې بل وړاندې کېدل یو ډیر ښه خبره ده، ولې دا به هله ګټور ثابت شي چې په حقیقي مانو کې په دې عمل وکړي شي.
دا چې اوس بل کوم منظور شوی دی چې د دې خپل به بالکل فائدہ خلکو کې لکوندې آگاهي راشي، لکوندې په دې سوچ کې دلی راشی چې ها حکومت هم دا ضروری ګڼي چې جبری ودونه چې کیږي یا نور چې داسې ظلم کیږي په زنانه باندې تو تش قوانین سره به فرق یا بدلون ناراضي کله پورې چې په دې باندې سم امپلیمنټیشن نه کیږي. چې کله پورې به امپلیمنټیشن نه کیږي نو یو عام کس ته به کله هم دا میسج نه ملاویږي چې دا شی چې کزه قوم نو د دې به ماته څه نه څه نقصان هم ملاو شي.
دنیا عزیز ویل چې د راتلونکي د نومبر په 15 نیټه به دا یوه پاتې نقطه هم مزدور کړی شي او دغه شان د سینر د مزدورۍ نه پس به دا صدر ته لیږلی شي او د صدر د لاسلیک وروسته به دا په باقاعده توګه د قانون برخه وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وایې، مشال ریډیو وار.
ورسپانه فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان لخوا هند ته د غوره هیواد درجه ورکول لوی ګام دی، خو د کشمیر شخړې هواري دا خبره ممکنه نه ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزه تجارتي اړیکې پر ځای شي. د مقالې نور ټکی د یو دمی رستو. ورسپانه فائنانشل ټایمز مقاله د پاکستان لخوا هند ته د غوره هیواد درجه ورکولو پر فیصله لیکلې ده او دای د پاکستان لخوا د تجارت په ترس کې یو لوی ګام بللې دي. ورسپانه لیکي د مودو رئیس هند او پاکستان ترمنځ اړیکې پیچلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لوی موقع موجود دي، ځکه چې پخوا د دې هیوادونو په سړکونو منځنی اشیا ته به تجارت کېدو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم 2.6 ارب ډالر دی. ورسپانه لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ مسله د نظریه ده. د پاکستان مشران تجارت له کشمیر مسلې سره تړي او وای تر سو د کشمیر شخړه هواره شوې نه وي تر هغې دي تجارتي اړیکې نه وي بیا د هند سوچ لړ دی جلا دی. ورسپانه لیکي چې په اصولي توګه هند ته د غوره هیواد درجه ورکولو او د ویزو شرطونو کې نرمي او د هند لخوا مثبت جواب سره د پاکستان سیاسي او پوځي مشران ته ډاډ ملاو شوې دي. په پاکستان کې دننه د فیصلې پر ضد صنعتکارو په دې نیوکې کړې دي چې د دوی لپاره مقابله سخته شوه. په دې هیواد کې د دوایانو کمپنو مشرانو ویره څرګنده کړې ده چې د دوی کاروبار به ډیر خراب شي، ځکه چې د هند دوایانې ډېری ارزانه دي. دویم د پاکستان فلمی صنعت دی چې له مودو خراب دی او هندي فلمونو راتګ سره به دا نور هم خراب شي. ورسپانه لیکي کشمیری ډلو دا فیصله له دوی سره بې وفایي بولي او دا ډکه ورکړې ده چې د دې به سختې نتیجې رامنځته شي. زیاتره خلک ویره لري چې اورپکی به د هند پر ضد عملیات توند کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې بیا له خجالت سره به مخامخ کړي. ورسپانه لیکي په دې فیصله کې لوی خبره د فوج خپل نظری بدلول دي، ځکه چې د هیواد اقتصاد ډیر کمزور شوی دی. ځینې پوځي مشران غواړي چې د پاکستان اقتصاد بیا وده عمومي او خپل پیداوار 3% ته ورسوي، څنګه چې د هند او د چین دی. بیا ځینې جرنلان په دې نظر دي چې د هند پر ضد دښمنی رویه غیر مستحکمه ده او غواړي چې اړیکې پر ځای کول لپاره مرات واخلي. ورسپانه لیکي د پاکستان لوی صنعتکارو د زړه نه دا بدلون منلی دی او وایي چې د سره به د هند د سیمټو کروندی، بینکونو او انجینئرنگ مارکیټونو ته به رسائی ملا وشي. ورسپانه د سفارتکارو د ویرې په اړه په مقاله کې لیکي چې د کشمیر مسلې تر هواري پورې دا نشي عملی کېدی. په پاکستان کې امنیت د ستراتیژیکي باس لوی موضوع ده او کچري د کشمیر په اړه ستړون نه کیږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خزه تجارت ممکن نه دی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د سحر لسنیمی بجې د ملیحا امیرزاده سټوډیو ته را رسیدلې ده نو د هغې نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن د اسلام آباد ته سفر ده. د امریکا د بارنیو چارو وزیر بنن د افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم په کابل کې لیدکاته کوي. د سوات په مټه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په کاډي ډزې کړې. یو پولیس والا وژل شوی او یو ژوبل دی. د خبر ایجنسی په باډه سیمه کې امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو پر مهال یو عام کس وژل دی. په یونان کې نن د کفایت شواره په قانون د ووټ اچولو په موقع نن د نورې ناکراره اټکل کیږي. ترکیه د خپل وژل شوو سرتیرو ویر کولو پر مهال کورد یاغیانو پر ضد عملیات کوي. او ایران د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړی چې ګینی په دې هیواد کې د بشري حقونو نا سرغړونه ورځ په ورځ په زیاتېدو ده.
ملیحا امیرزاده وا چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې دی. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې چې د اسلام آباد نه ریاض مساخل لکوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکلي چې افغان او ناټو عسکر د شمالي وزیرستان سره نږدې افغان پولې ته رسیدلي دي چې مقصد یې د حقانی ډلې او نور وسلوالو مخه نیول دي. ادارې لیکي چې امریکې له هغې وروسته دا ګام پورته کړی دی چې څو څو واره پاکستان ته د حقانی ډلې خلاف د عملیاتو وې خو پاکستان په دې هیڅ کاروایی ونه کړه. بل دا چې امریکا د ډرون بریدونو د لار هم خپل عملیات جاري ساتلي دي. خو له بل طرف ته پاکستان هم امریکې او ناټو ته بار بار ویلي دي چې په پولو دی سار یو مضبوط نظام جوړ کړی شي او غیر قانوني د تګ راتګ مخنیوي لپاره هم اقدامات پکار دي. اداري وړاندې لیکي چې دا به ډېر ښه خبره وي که امریکایي او ناټو عسكر د دې غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي لپاره د پولې خواته راغلي وي. خو د دې سره سره ضروری ده چې دوی د افغانستان شمالي مشرقي سیمو کې هم د فضل الله او د هغه د ملګرو خلاف عملیات وکړي څوک چې د پولې د هاغه اړخ نه په پاکستان حمله کوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو ورځپاڼې مشرق خپل اداریه د امیر باشا ډیم په منسوب لیکلې ده او وایي چې د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی چې هر څوک ډیره موده زموږ د بجلی پیدا کولو منصوبو ته پام نه وو او په چل ولمو وخت تیرولو. خو اوس هم ښه خبره ده چې حکومت ډیره موده پس دا ګام پورته کړو. ادارې لیکي چې بدمرغي دا ده چې د دین وړاندې د کمو وړو وړو منصوبو پیل کړی شوی وو. د هغې دپاره د نړۍ مختلفو ملکونو د پیسو ورکولو وعده کړې وې خو په سنه سو وجه تر اوسه هغه پیسې او امداد نه دی ملو شوی چې ورسره په هغه منصوبو هم کار ډیر پدمه دی او حسینا چې د امیر باشا سره هم د غشان اوشي. او د دې سره سره جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د پاکستانی کرکټ پخوانی کپتان استفا واپس اغستو په اړه لیک کړی دی او د شاهد افریدی د خلی لیکي چې د ویلی او چې تر سو د کرکټ بورډ انتظامیه نوی بدل شوی تر هغه به کرکټ نه کوي. خو اوس چونکه انتظامیه هم بدل شو او حالات هم ښه شوی دي نو ځکه لوبه ته د واپس راتلو اعلان وکړو. ادارې وړاندې لیکي چې یقینا د پخوانی چیرمن او د بورډ د بازي غړو او لوبغاړو ترمنځ بازي اختلافاتو چې ورسره د لوبغاړو حوصله مات شوی وي او پاکستانی کرکټ ته هم ورسره سخت زیان رسیدلی وو. اداري اخره کې لیکي چې نوې انتظامیه له پکار دي چې دا هر څه په نظر کې وساتي او د لوبغاړو بازي جایزې ګیلې معنی هم ووري او د هغې د ختمولو کوشش وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې په نن مو د دوه ورځپاڼو مقالې راغونډې کړې دي. لومړی فاینانشل ټایمز لیکي پکار ده د پاکستان ستونزو ته له اقتصادي او سیاسي اړخه یو ځای وکتل شي. اخوا بیا د خبریالانو د ساتنې کمیټې په ایران کې په پرله پسې نوو رپورټ خپور کړی. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي د حسیبه شهید ناورو.
د پاکستان دولت او ټولنه له غبرګو ګواښونو سره مخامخ دي. پر حکومت جهادي ډلو فشار دی او بل لور ته اقتصادي ستونزې دي. په داسې حال کې بیا هیلې لګې دي. خو دا خبر چې د اسلام آباد او ډیلي ترمنځ به سوداګري آزاد شي وخته اړتیا لري. فائنانشل ټایمز لیکي په کار د شه د پاکستان ستونزو ته له اقتصادي او سیاسي اړخه یو ځای وکتل شي. په دواړو مسایلو کې له هند سره پراخه او خپلواکه سوداګري اغیزمنه لار ده. د ورسپانې په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت له ستراتیژیکه اړخه هم مهم دی. د سوداګرۍ په برخه کې د چارواکو په کچه او د خلکو ترمنځ اړیکې ښایي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ کړکیچ را لکړي او ثابته نتیجه ولري. باید یو څوک رښتینی قضاوت وکړي. ورسپانه زیاتوي بریالۍ سوداګري هم لږ اغیز شیندلې شي او په تاریخ کې څرګنده شوې ده چې هر مهم پرمختګ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې ښایي مخکې تر دې چې بریالۍ شي له ناکامۍ سره مخامخ شي. لکه په 2008 کې چې په ممبئی کې ترهګریز بریدونه وشول، د کشمیر د روغې جوړې خبرې ورسره پای ته ورسېدې. که څه هم بل لار نشته، نو د سوداګرۍ تړون باید د لومړي ګام په توګه واخیستل شي. اخوا بیا د خبریالانو د ساتنې کمیټې په ایران کې په پرلپسې نیونو راپورټ خپور کړی دی. ایرانی چارواکو د اصلاح طلب ورسپانې سلور خبریالان نیولی دي. سی پی جی یا د خبریالانو د ساتنې کمیټه د خبری رپورټونو له مخې زیاتوي چې تمه ده چې دغه خبریالان د حکومت ضد جرم باندې تورن وګرځول شي. سی پی جی په خپل رپورټ کې زیاتوي چې مهدی افشارنیک، علی اکرمی، محمد حیدری او محسن حکیم له خپل کوره د اکتوبر په 15 نیول شوي دي. سی پی جی ته یو ایرانی خبریال ویلی داسې ګونګوسې شته چې دغه څلور نیول شوي خبریالان به په ایون جیل کې وي، خو دغه کمیټې بیا د دې خبرې پخلی نه دی کړی. تر اوسه پورې دغه خبریالان مدافع وکیل نه لري او نه هم ورباندې په رسمي ډول د حکومت ضد جرمونو تور دی، خو د دوی کورنیو ویلي چې پر دوی باندې دا ډول تورونه دي. په دې وروستیو میاشتو کې تهران په پرله پسې توګه د نیونو یوه لړۍ پیل کړې ده. زندانی کول، له سیاسي حقونو څخه د خبریالانو محرومول او د اصلاح طلب خبرونو بندول د انتقادي ژورنالیزم د مخنیوي لپاره د تهران هڅې دي. په دې وروستیو کې چارواکو 15 خپلواکه فلم جوړونکي د بهرنۍ دسیسې کې د کار کولو په تور ونیول، چې دوی د سپریم کورټ د مشر حیات الله علی خامنه‌ای په اړه یو مستند فلم جوړاوه چې د بی بی سی فارسی رادیو لخوا خپور شو.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قزب بعد ورځې راوته نه مويڅ درک منل
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومک چې پخیم پولې وکړلې.
دا کې حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیو د بل نه داسې ورکه شول.
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطی کړي دي، دغه خزو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مهیروي.
اوریدونکو استاسو پام راګرزو یو بل رپورٹ په لور. په پاکستان کې د 1901 کال حمود رحمان کمیشن رپورٹ رستو یو شمیر کمیشنونه جوړ شوی او په دې رستو کې د 2 مئی پیخي او د صحافي سلیم شهزاد د وژنې پاړه هم کمیشن جوړ شوی، خو څه نتیجې نه دی را برسره کړي. په پاکستان کې د جوړ شو کمیشنو تاریخ مې لټولې دي او دا مې د معلومولو هڅه کړې ده چې د دې رپورټونو پر سفارشاتو څومره عمل کیږي. راځي چې وورو دا رپورټ. په پاکستان کې د هر لوی پیښې وروسته کمیشن جوړیږي چې مخې پلټنی او حکومت ته سفارشات ورکول وي. د 1901 کال حمود رحمان کمیشن رپورت چې د پاکستان په بیلدو جوړ شوی وو د مصلحت لکبل خبر نشو. همدغه شان په تیر وختونو کې هم یو شمیر عدالتي کمیشن جوړ شوی وو. په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن موجودګي او د امریکا لخوا په یو وړخیز کاروای کې د وجنې پاړه هم د جولای په میاشت کې د اپټاباد کمیشن جوړ شو. دا کمیشن د حمود رحمان کمیشن وروسته یو لوی او مهم کمیشن بللې کیږي، ځکه چې دواړه پیخي له پاکستان فوج سره تعلق لري. هم د غرض د صحافي سلیم شهزاد د وژنې پاړه هم یو عدالتي کمیشن جوړ دی، خو د 3 میاشتو نه زیات وشو چې دې کمیشن لا تر اوسه پورې خپل کار نه دی ترسره کړی. په اسلام آباد کې وکیل بیرستر سیف مشال رډیو سره په خبرو کې د پاکستان په تاریخ کې جوړ شوی کمیشنونو پاړه وایي.
پوری ادي خبره ده چې د پاکستان په تاریخ کې اوسه پورې چې څومره کمیشن جوړ شوی دي، نو دا غي بنیادی مقصد شاید د حقایق او معلومات کول یا د یو مسلې بنیادی وجوهات باندې ځان پویول نه وی بلکې هغه یو خانه پوری غونته او یو انګریزه کې چې ورته څنګه آی واش وی هغه نیت سره دی کمیشن جوړی چې صرف مسله د میډیا نه او د عوام د توجه نه یو طرف ته شي او لګ ټایم حکومت ته ملو شي اوس پورې خو د ټولو کمیشنو تاریخ هم دې طرف ته اشاره کوي.
د حکومت لخوا د ایبټ آباد کمیشن د پیښې دوه میاشتې وروسته جوړ شو او د حکومت مخالف ګوندونو لخوا په دې ډېرې نیوکې هم شوې وې. په اسلام آباد کې مشر صحافي نصر جاوید وایي ایبټ آباد کمیشن د وخت ضایع کول دي او په دې وخت کې د دې هیڅ ضرورت نه وو.
میں کم از کم ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا ہوں کہ ایبٹ آباد دو مئی والے واقعے پہ کمیشن بنانے کا کیا تک بن رہا تھا.
زت رو سپوری پا دے خبر پوئینا سوام چھ دا دوہ مئی دا پیش پا آڑا دا کمیشن جوڑا ولو چھ تک جوڑے دی دا ایوازی دا اولس دا خوشالا ولو لپار دی پا ایبٹ آباد کی چھ ناشونی پیش نو سوی پر زائی دا دے چھ مرز دا زرل اخلاس او پا غیر جذباتی انداز کی دا ہر چھ منلی وائی مرز دلتا کمیشن جوڑ کری او دا جذبات فضا مو جوڑ کری زما پا فکر دا دے جواز نہ جوڑی او دا دا وقت ضائع کے دل دی.
وکیل برسٹر سیف هم د دې خبرې تایید کوي چې کمیشن به څه نتیجې را برسېره نه کړي او آیا څومره حد پورې به دا کمیشن با اختیار وي.
ایبټآباد کمیشن هم چې دی هغه هم د یو جج په نگرانۍ کې جوړ دی او هغوی لګیا دي میټنګونه هم کوي انټرویوګانې مخلي خو ماته نه ښکاري چې په دې نه بس نتیجه راوځي. یقینا یو رپورټ به شایع شي او هغې هم ډېر کم امکانات دي ځکه چې داسې کمیشنو رپورټونه هم عموماً چې دی نو سینسر شي او عوامو ته نه پیش کېږي میډیا نه پټي.
بیا د پاکستان د پارلمان غړی او د دفاع چارو کمیټې غړی سید حیدر علی شاه هیله لري کچري جمهوري حکومت دوام ولري نو د ایبټ آباد کمیشن به مثبت نتیجې رابر سی رکھڑی.
میں خیال نہ کر یہ جمہوری بلکہ اور پارلیمنٹ کی شاید پیشی جی اور بے پارلیمنٹ والا گڑی وہ بہرحال بے تفاظ ضرور کہی تو کدھر سے جمہوریت مسلسل چلی گی تو ضروری خبر ہے تو میں بغیر کمیشن تفاظ پارلیمنٹ کی کرائے جی اور جواب ابو کہی جی اور بے دس کے کمیشن فائدہ ضرور ہوگا جی وہ کدھر گئی تو اس جمہوریت جمہوری حکومت تھا بے اور پس بیا بار چلا ہی تو بے دس سے واقعی میں جی اگر کمیشن فائدہ ہی چلو بھی.
دا ایبٹ آباد کمیشن سرا سرا دا صحافی سلیم شہزاد دا وجنی پاڑا ہم یو کمیشن جوړ دی. دا کمیشن د خبریالانو او د نړیوال فشار وروسته جوړ شوی دی چې په دې وجنه کې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی ککړه ده خو حکومت او دغه اداره دا تورونه ردوي. ویل کیږي په اسلام آباد کې د کمیشن پر مخ خبریالان د ویرې له کبله خپل بیانونه نه ریکارډ کوي. په اسلام آباد کې مشر صحافي نصر جاوید مخې ته مې دا پوښتنه کې خوده نو دی وای
افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو بڑھ بڑھ کر پہلے باتیں کر رہے ہیں
دا افسوس خبر ادا دا چې هغه خلکو په لومړی سر کې ډیر خبرې کولې بیا چې کله موقع راغله چې د خپل ملګری د وژنې په اړه په پلټنو کې د عدالت مرسته وکړي نو دوی خپل ذمہواری پوره نه کړه. دا منافقت دی. زه د کمیشن پر مخ وړاندې شوی یم او هغه چا چې بیانونه یې نه دي ریکارډ کړي د هغوی به خپل څه مصلحتونه وي.
د ایبټ آباد کمیشن په اړه ممکنه سفارشاتو په اړه صحافي نصر جاوید مشال ریډیو ته وویل
یہ سفارش دیں گے کہ کوئی ایسے طیارے بنائیے ایسے
دا سپارشتنه بکوی چې داسې جازونه او ریډار جوړ کړي چې پر روان وختونو کې د امریکا په شان د لوی طاقت مخ ونیول سي. نو له پاکستان سره خدا سي څه بجټ هم نسته نو دا بجټ به لکم ځای څخه راځي. سپارشتنی ورکول خو آسان کار.
بیا وکیل برسټر سیف وايي دا به ممکن نه وي چې د کمیشن په سفارشاتو عمل وشي.
په حقیقت کې وګورئ نو واقعي حکومت په دې خبره کې سنجیده وي او دا غواړي چې د 2 نومبر کوم واقع ده دا غي واقعي صفا او شفاف تحقیقات شي زه دا نه غنم چې دا به ممکن وي.
قسم په پاکستان کې د حمود رحمان کمیشن وو یا د سره نور رپورټونه مخې ته راغلي وو سه مثبت نتیجې نه دی را برسېره کړي. سړونکو په نظر دي چې د موجوده ایبټ آباد کمیشن رپورټ حال به هم د پخوانی رپورټونو په شان وي. د پاکستان سیاسي حکومتونه همیش د مصلحتونو ښکار وي او نشي کولای چې د فوج یا د سره تړلې ادارې پر ضد څه ګامونه پورته کړي.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیز نه کیږي
ای جام سو سو میرای وستوت.
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
اوریدونکو اوس وخت را رسیدلی دی 19 پروگرام اتلان چې زموږ همکار بشیر غواخ تاسو ته وړاندې کړي. دا پروګرام یو واري مخکې هم خپور شوی وو خو دا تکراری بڼه ده. په دې پروګرام کې د پښتنو خدایي خدمتکار باچا خان د ژوند په اړه زموږ همکار بشیر غواخ دا پروګرام جوړ کړی دی. نو راځي چې په ګډه دې پروګرام ته غوښ شو.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه وو منئ اوریدونکو د دیونی د اتلان پروګرام یو ځل بیا د پښتنو د عدم تشدد د ستر مبارز او پښتنو د یووالي او حقونو غوښتونکو سیاستوال باچا خان په اړه دی. دا د هغه د ژوند او کار په اړه دریم او وروستی پروګرام دی. د تیرو پروګرامونو خلاصه به درته داسې وکړم چې خان عبدالغفار خان یو سل او یوویشت کاله پخوا په 1390 کال کې د پېښور په اشنغر کې زیږیدلی و. د نوموړی د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو د کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنګلادیش هم شامل و. نوموړی د عدم تشدد د فلسفې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه پیل کړل او د دې کار لپاره د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي او هغه وخت د کانګرس د ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګری شو. غفار خان چې په باچا خان او فخر افغان هم شهرت لري په 1920 کال کې د انجمن اصلاح الافاغ نه په نامو ټولنه جوړ کړه، خو له لږو کلونو وروسته یې د خدایي خدمتګار تحریک په نامو بدل کړه. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې. دې خلکو ته سور کمیسې هم ویل کېدل. مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاغنه یا د افغان ځوانانو ټولنه او زلمو جرګه په نومونو ټولنې درلودې. وروسته باچا خان د ځینو نورو ملګرو سره د دې ټولو خورو ورو ټولنو په راټولولو سره د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړ. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې، ځکه ورته سور کمیسې هم ویل کېږي. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه چې په خدایي خدمتګارانو یې پی ایچ ډی کړې وایي،
بی اپریل 1921 دی په انجمن اصلاح الافاغنا دا تنظیمی جوړ کو چې لکه څنګه دی هغه په اغراض او مقاصد کې دا شاملو چې د پښتنو خپلو کې د تربورولۍ جګړې ورکېدل، په پښتنو کې د تعلیم شوق پیدا کېدل او د پښتو سره مینه پیدا کېدل. دا غونډه اصلاحي خبره وي، د کلا سیاست نو هم د دې انجمن اصلاح الافاغنا لاندې دی بیا آزاد مدرسې شروع کی. ډیر زر یعنی په سو میاشت کې دننا درې نیم سوه څلور سوه ماشومان په انجمن په آزادو مدرسو کې شروع شو. خو دا اویاو پورې د دې څانګې په پښتونخوا کې ریکارډ باندې دي. ځینې کایم پکې الکانم پکې وو، نو دې سره سره هغه ته کوم زور چې وو په پښتو پښتونوالۍ باندې وو، ورسره لکه اصلاح سیاست پکې لانه دی راغلی. باچا خان وټول عمر دا خبره دی ورزو کې کوله چې پښتنو باچا امان الله چې څه کوي مونږ پاره کوي، لکه دای چې وکتل دای وکابل ته قتل چې سب کابل کې نوې قدم هغه پورته کولو دی هغه ستاینه وای په سوسو ترته باندې لاندې کوله.
باچا خان له اصلاحي کارونو پیل وکړ او کله چې په دې پوه شو چې اوس پښتنو سیاسي شعور پیدا کړي او له انګریزانو څخه د خپل حقونو پښتنه کولای شي سیاست ته ننوت. د بی بی سی کارکونکو داوود اعظمی چې په باچا خان باندې لیکنی او پروګرامونه جوړ کړي وایي چې باچا خان اول د محمد علي جناح مسلم لیگ تلاړ، خو هغه ورته ډیر پامونه کړ. همغه و چې د هندوستان بل لوی ګوند کانګرس سره ودرید. داوود اعظمی وایي
چنګیدل ته انګریز وو، دا قبضه وو، دا غورځنګ سیاسي بڼه هم واخیسته. په ځانګړي توګه هغه وخت چې دوی په هندوستان کې د کانګرس ګوند سره یو ځای شو، دا هغه یو لوی سبب دا هم چې دلته پر دې ظلمونه کېده. دوی د یو لوی ګوند مرستې ته اړتیا درلوده چې دوی غږ پورته کړي، ځکه دوی په یو لرې کونج کې پراته وو د ګډ هندوستان، د دوی غږ چاته نه رسېدی. نو دوی اول ولاړه مسلم لیگ ته چې هغه وخت د مسلمانانو ګوند وو، هغه سم همکاري ورسره ونه کړه. دوی بیا مجبور شو ولاړه د کانګرس ګوند ته او دغه سیاستونه وکړي چې تاسو موږ سره همکاري وکړي، موږ راغ پورته کړي، موږ ظلمونه کړي، مشر مو په جیل کې دي، نور خلک مو په زندانونو کې پراته دي، تاسو موږ راغ پورته کړي. نو دا چې دوی ترمنځ چې د ائتلاف وسو، خدای خدمتګار غورځنګ یو سیاسي بڼه هم و.
بچا خان د انګریزانو خلاف د سیاسي هلو زلو لوجې څو څوره جیل ته ولېګل شو، خو دې کار د هغه اراده مات نه کړې او هر ځل چې له زندانه ووت نو یو ځل بیا انګریزانو ته سردردی جوړ کړه. داود اعظمی وایي چې بچا خان غوښتل چې له انګریزانو څخه له ازادۍ وروسته پښتنو ته خپل خپل حقونه ورکړل شي. هغه زیاتوي
اصلی هدف خود خپل ټولنی اسلام خود سیاست دګر ته چکله دی راغلی، نو بیا تر ټولو مهم هدف دا و چې لسیم څخه انګریزان ووزی او پښتانه د خپل وطن یا د خپل خاوري مالکان سی او خپل چارې خپل لاس کې واخلي. خو ورسته ورسته چې دوی د کانګرس ګوند سره نږدې کېده نو مجبور وه چې د هغو د مجموعي پالیسي ملاتړ وکړي او د هغو په چوکاټ کې د ځان لپاره یو رول پیدا کړي. د کانګرس نظر دا و چې هندوستان باید چې ګډ پاتې شي ونه ویشل شي، نو دوی مجبور وه د همدې نظر پلوي کوله. خو کله چې کانګرس پر دې فیصله وکړه چې موږ د هندوستان تقسیم منو، چې هندوستان په چې ګډ هندوستان په دوه برخو وویشل شي، پاکستان هم جوړ شي او هندوستان په نسبتا وړو کې شګې چې پاتې شي، د بیا په دې وخت کې ټینګار کوي چې په دې کې باید چې د آزاد پښتونستان خبره هم راپورته شي، چې یو دریم لاره خلکو ته ورکړل شي چې پاکستان غواړي که هندوستان غواړي او که آزاد پښتونستان غواړي. خو زه فکر کوم چې د کانګرس ملګرو د ده سره سمه همکاري په دې لار کې ونه کړه او دی ترې وحده یوازې پاتې شو. خو بیا وروسته د پاکستان د جوړېدو وروسته ده بیا غوښتل چې په خپل ایالت کې د سرحد ایالت چې په خابلي یا خیبر پښتونخوا ایالت کې د پښتنو حقوق ترلاسه شي، پښتنو ته د خپلې ژبې د ودې حق وي، د خپل کلتور د ژوندي ساتلو حق وي، سیاسي ازادي ولري، د دې لپاره مبارزه کوله. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د ده فکر یو افغان فکر و، د ګډ افغانستان یا د ولی افغانستان فکر درلودي. د ده په کتاب کې، د ده په ویناګانو کې دا خبره ښکاري چې دی د افغان خبره کوي، دی په دې ویاړي چې زه افغان یم، دی په دې باندې خلک را هڅوي چې تاسو خپل تاریخ ته وګوري، تاسو خپل ماضي ته وګوري، د خپلو نیکهګانو لاسته راوړنو ته وګوري او هغه بیا په دغه ډول هڅول. یعنې زه فکر کوم چې په مجموع کې فکر افغان و، خو سیاسي حالات کله کله دی مجبور کوي چې د نظر ملاتړ وکړي. بیا چې پاکستان جوړېدو وروسته مجبور شو چې د پاکستان په چوکاټ کې دننه د پښتنو لپاره حقوق ترلاسه کړي. خو سیاسي ډګر کې موږ وګورو د ډېر بریالیتوب نه درلود، یا غرمان نه درلود، یا پوره نه شو.
د پاکستان له جوړېدو وروسته بیا هم بچا خان د درغلي او ټولنیزو بې انصافیو په ضد خپل هلي ځلې جاري وساتلې او په همدې لړ کې څو وار زندان ته لاړ. په 1955 کال کې پاکستان د بچا خان د خدای خدمتګار تنظیم غیر قانوني وګرځاو او پابندي په ولګوله. بچا خان په خپل سیاسي ژوند کې دومره ډیر وخت په جیل کې تیر کړ چې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ادارې امنيستي انټرنیشنل نوموړی په 1982 کال کې د کال قیدی ونوماو او په 1989 کال کې ورته په هندوستان کې د جواهر لال نهرو ایوارډ ورکړل شو. اکثره خلک داسې وایي چې بچا خان له مهاتما ګاندي سره تر یو ځای کېدو وروسته د عدم تشدد فلسفه غوره کړه، خو داود اعظمی دا نه مني.
ځینې خلک داسې ښیي چې د عدم تشدد تګلاره یا دغه مفکوره د ګاندي څخه واخیسته، خو زه داسې فکر نه کوم. په دې اړه لیکل هم خلکو کړي دي او دا خبره کوي له دې کبله ده ته فرنټیر ګاندي، یا هغه ګاندي چې د فرنټیر یا د سرحدي سیمو اوسېدونکي دي. د هندوستان مطبوعاتو به ده ته دغه نوم ورکوي، یا اوس هم په هندوستان کې دی په دغه نامه خلک یادي، فرنټیر ګاندي. یو د هندوستان ګاندي و چې په هندوستان کې اوسېدی، یو د فرنټیر ګاندي و چې په سرحدي سیمو کې اوسېدی. دوی ده ته دا نوم ورکړی. خو زه فکر کوم چې دا نظر ناسم دی، ځکه د ګاندي او د بچا خان ملګرتیا یا سیاسي ائتلاف ډېر وروسته رامنځته شوی دی. یعنې د هلی ځلې یوې مهم مرحله ته رسیدلی وی چې د کانګرس او د خدای خدمتګار ترمنځ ائتلاف وسو. ان زما نظر دا دی چې دا مفره ده د ګاندی څخه نه داخلې ده، د د د خپل ټولنې پیداوار ده، د خپل ټولنې د مطالعه په نتیجه کې د نتیجې ته ورسېدی چې په ټولنه کې تشدد کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې تشدد ډېر دی، د دې پر ځای چې تشدد نور هم زیات شي کوشش به شي دا وسي چې تشدد کم شي.
څه هم باچا خان خپل سیاسي اهداف لاس ته رانوړل، خو د هغه سوچ او فلسفي په ټوله سیمه کې په پراخه توګه غځونې وکړې. په هندوستان کې د فیصل خان په نامه یو کس له ډېرو هغو کسانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي او خدایي خدمتګار تحریک دومره متاثره کړی چې اوس وسی په هند کې دغه تحریک بیرته پیل کړ او د فیصل خان په وینا خلک په ټولۍ او ټولۍ ورسره یوځای کیږي.
آسام کې وم نو خلکو راته وویل چې خلک په دې تحریک کې په ډېره فعاله توګه برخه اخلي. زه هلته په آسام کې د دوو ورځو لپاره وم او یوازې په دې دوو ورځو کې په آسام کې 1500 کسانو په خدای خدمتګار تحریک کې ګډون واخیست. دا په ټول هیواد کې همداسې ده، له منیپوره له پنډي جیریو او تمناډو واخله تر نورو ځایونو. یوازې مسلمانان نه دي چې په خدای خدمتګار کې شاملېږي، بلکې په دې کې سکان هم وي، هندوان هم وي او نور ډېر هم د خدای خدمتګار د تحریک برخه جوړېږي.
فیصل خان وایي د باچا خان په اړه سیمینارونه او غونډې کوي او د هغه په هکله په ځوانانو کې عامه پوهاوی خپروي.
هغه خلک چې باچا خان پیژني هغه ډیر زاړه دي او ورو ورو مړکیږي، خو د ګاندی د سوچ خلک د باچا خان په اړه ډیر معلومات لري. باچا خان په دوی کې ډیر مشهور دی ځکه چې باچا خان د ګاندی پر مهال ډیر زیات مشهور وو او د هغه ډیر نږدې دوست وو. د سرودیا چې د ګاندی د سوچ د خلکو تحریک دی غړي باچا خان ډیر له نږدې پیژني. موږ د باچا خان په اړه لیکل شوی یو وړوکی کتاب تقسیمو. دا کتاب بھارت ډوګرا چې د هند یو مشهور لیکوال او د ګاندی د سوچ سړی دی لیکلی دی، نو هغه په ډیره مختصره توګه په سرحدي ګاندی یعنی باچا خان او د خدای خدمتګارانو د کار په اړه لیکل کړي چې موږ یې ویشو. همداراز موږ د خدای خدمتګارانو سوګند چې په یو پاڼه لیکل شوی دی هم ورکو. موږ د دې سوګند پاڼې متن د باچا خان د خدای خدمتګارانو څخه اخیستی. یوازې د نوي دور سره د سمون لپاره مو پکې دوه یا درې بدلونونه کړي دي. موږ سمینارونه او مجلسونه هم کوو او موږ په ښوونځیو او کالجونو کې د بحثونو په دایرولو سره په خلکو کې پوهاوی زیاتو.
کله چې په پاکستان کې په باچا خان باندې حکومت زمکه تنگ کړه، نو نوموړی په 1980 کال کې افغانستان ته لاړ او تر 8 کالو هلته پاتې کېدو وروسته بیرته پاکستان ته وګرځید. حکومت بیا هم هغه په آرامه پرې نه خدا او سره لدې چې په وجود کمزور و بیا هم څو وار بندې کړی شو. د 1980 کال د جنوري په 16 نیټه باچا خان د تل لپاره لدې نړۍ سترګې پټې کړې او د هغوی د وصیت مطابق د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د شنونکو په وینا په جلال آباد کې د هغه خخیدل په دې معنا و چې نوموړی د لر او بر پښتون یووالی غوښت. د اتلان خپرونې اوریدونکو، د هند فیصل خان وایي چې د باچا خان د ژوند مقصد د امن له لارې د مسایلو حل کول وو چې اوس دغه کار ته له بل هر وخت ډیر ضرورت دی.
له عدم تشدد پرته موږ نه خو ډیموکراسي منځته راوړلی سو او نه یې هم درولی سو. که موږ د تشدد له لارې یو څه لاسته راوړو هغه به پایدار نه وي، په ډیموکراسي به نه وي ولاړ او د انساني ټولنې لپاره به په درد ونه خوري. خو که موږ یو څه د عدم تشدد له لارې لاسته راوړو دا به پایدار وي، دا به د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ وي او دا به انساني وي. زما په خیال نن سبا د عدم تشدد پالیسی مخ پر وده ده او په خلکو کې ډیر شهرت پیدا کوي، ځکه چې په تشدد سره موږ څه لاسته راوړلی شو؟ هیڅ نه. که موږ یو څه لاسته هم راوړو هغه به پایدار نه وي. زما په خیال همدا وجه ده چې خلک د عدم تشدد د پالیسی خپلول غواړي. د عدم تشدد سوچ په هند کې هم ورځ تر بلې ډیر مینوال پیدا کوي، او کله چې زه پاکستان ته لاړم ما ولیدل چې هغوی هم د عدم تشدد د پالیسۍ د لارې پر کار کولو کې دلچسپي لري. ځکه چې زه یو ځل بیا وایم چې د تشدد له لارې لاسته راوړنې پایداره نه وي، سوله ییزه نه وي او انساني نه وي. نو همدا وجه ده چې موږ په طبیعي توګه د عدم تشدد د پالیسۍ د خپلولو خواته روان یو.
د همدې سره له مشال ریډیو د اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو زه بشیر ګواخ په لوی الله سپارم. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.